السلام علیکم صاحب
خیر او ساده ساتي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې سم اجمل اند سلامونه او نیکی هلی ومني په دې هلی یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شبو یعنی د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي د معمول سره سم نننې سهارنې نیم ساعت خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د اصول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان چارواکو سره په خبرو کې د یو جامع مذاکراتي ټیم پر جوړیدو بحث کړی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې جوړ شي او د پاکستان وی محکمه حافظ سعید تر محاکمه کې دوه مخکې د توقيف موده غزولې. بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د سولې په روانو هڅو کې د یو پراخ او هر اړخیز مذاکراتي ډلې په جوړیدو بحث کړي. خغلی خلیلزاد د خبراتي رشپه په خپل ټویټر لیکلی دا وامدارنګ زیاته کړی چې لا ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې د سولې په روانو هڅو کې د محل په کم ځای کې دی او تر کومه رسیدلې دي او همدارنګه یې ورسره د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې د سه شنبې په ماخام کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی، همدارنګه اجرائی رئیس او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. تاسو له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول دیسرا پارکایا د افغانستان د ملي شورا له مرستیال عتیق الله نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 28مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په می میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او د درې وړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځ ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې نارامۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشری مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالر د 15 لک زیان منشو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د بشری مرستو صندوق هماهنګ کوونکي ټوبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی په دغو حساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي منابعو له قلت سره مخامخ دي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون افتتاح شو. دا روغتون پاکستان په مالی مرسته د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی. په هغه مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و د پاکستان پرلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ګډون کړی وو. ښاغلي فیروز وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې پیل شوي وې خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و چې له ښه مرغه اوس بشپړ شو. د پاکستاني وی محکمه حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقيف موده غزولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حمله تراهی کړې وي. په هغه حمله کې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د پاکستانی چارواکو د روانې میاشتې په 18مه نیټه ویل چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سعید د 2 ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید 2 ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنگتن په تکراری توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د هغو سختریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټن ځایونه ورکوي چې په هندوستان او افغانستان کې جګړې کوي. د پاکستان د ګجرنواله د تروریزم ضد محکمې پرون د سعید د توقیف موده تر 14 ورځو پورې وغځوله چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسي د پر حکومت نفوذ لرلې وي. جوزفی کانتی وروسته لاغې د خپل هیواد سنا ته په استماعي غونډه کې ګډون وکړ چې د په ورکمن خي اړخي ګوند تورونه دي چې د روسي تر اغېز لاندې دي. کانتی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسي اړوند د حکومت دریز داسې نه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخامخ شي. په دې وروستیو کې د ایټالیا رسنیو رپورټ ورکړی چې د کانتی لیګ ګوند هڅې کوي چې په یوه قضیه کې د میلیونو ډالرو په ارزښت غیر قانوني روسي فنډ ترلاسه کړي. د لیګ ګوند مشر او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د جولای په 10مه هغه رپورټ رد کړ چې وایي د دې نږدې مرستیال له مسکو سره د تیلو د یو توافق په اړه پټې خبرې کړې وي. د پارلمان مخې ته په دې اړه لوړاندې کېدو ډډه وکړه. امریکایي ویب پاڼې 15 د خیي وګد غګونه خبره کړي چې په مسکو کې د اکتوبر 13 ثبت شوی. غګونه د سالوینی د یو نږدې مرستیال په ګډون د درو ایټالویانو او درو روسانو دي چې نه پیژندل کېږي. دا و خبر. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګندوي. خوای پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملی اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې پکتیا پانتون کې یو محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. بېوزلي افغان کورنۍ اړستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لږ عاید ژوند کوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ملرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنه کړې. د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وړاندې شو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګنده کړي. خو ویلي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملی اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې وکړی شي طالبانو ته افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون کابل ته رسېدلی او د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دی به یو څه موده هلته پاتې شي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سه شنبه په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمام شوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت ټول سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی. خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده او حساس په دې معنا چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شوی دی. د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه لګونډیو سیمی او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیات کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل سوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیلمن دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانیږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او ثبات ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل سوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ورزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل سوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکړي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ او خپاره کړي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحي علمي پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د صد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څنګه زموږه غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوري د لشي. اوس هم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي چې چرته پوزي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ترامپ تاریخ یو لسترو فاتحانو څخه دی. ورسپانه دا مسله د متحد ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبه ورځې تر خبرو کوي چې ویلی وو کچرته دی وغوړی د افغانستان جګړه په لاسو ورځو کې ګټل شي، خو لس میلیونه انسانان به پکې ووشل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د شل زر او دیرش زرو ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د حواله لارې په نقشه سي. ورسپانه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي. که په دې جګړه کې امریکا لس میلیونه کسان وژني نو یو جنگي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نوی مات کړي، ځکه چې مشرانې په پاکستان کې دي. ورسپانه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نشي، ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورسپانه بیا یو بل موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورسپانه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلي دي د واشنگتن او تهران په کړکۍ چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته یې قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورسپانه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري ترڅو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي، خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې 4 کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورسپانه د خبرې کړې مقالې په اخره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي، خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږی او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. بې وزلی افغان کورنۍ اړستلی چې پر خپل ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لګ عاید ژوند کوي. د بې وزلی له کبله پر ماشومانو د کورنۍ لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار له مرخطو سره سم کار ته وځي. دوی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټۍ کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار اچقلا نومیشي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقلا وای
اوس زمونږ ماشومان چې سر را پاتېږي چې کوم نو منځونه وکي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا 4500 روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نښې لیدل کیږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې 6 کلن ماشومان لیدل کیږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وای یو لسکسیز کورنۍ په متوسط ډول د برازیل $12 تر $13 ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یو راپور کې وویل د 2014 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول ښارونو دی باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څنګه د رئیس په توګه د کار درې کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده، وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. لبد مرغه د سشکاری چې دلته تر نیمای ډیر خلک د ورځې تر یو ډالر پلج عاید گزاره کوي. خو بوشدون کې دا چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې پلج عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي.
دوستانو په افغانستان کې مو د بیوزلۍ او د هغه کورنیو د ستونزو په اړه وو اوریدل چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي پر خپلو وړو ماشومانو کار وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د پانتونی یو محصل پتوانیدلی چې د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. دا پکتیا د پانتون د کرنې په پونځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل دا ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نوموړي سره د دې کار ترڅنګ د پښوند هم غږیدلې.
دو وشکلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګوړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نلو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې د ما د ایران او د چین راغښتي هغه ما ته قیمت راغلی. کچیر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسئله وایي اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشین د جوړولو فکر درلود خو په هیواد دننه د پرزجاتو او وسنتیاو د نشتون له امله ونتوانید. نو مړی له ازادي رډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشین په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره. کله زه چې په لسم سند کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول. نیټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې مې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځای به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بې سره وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرنې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره د رواجولو دپاره د دې خبرو پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري و سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاته کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنې کړې د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وویل د تحقیقاتو موندنو یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له جرم څخه نه دی برې کړی. که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ترامپ او د ده کمپاین د ټیم غړو دی کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډونالډ ترامپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای سي. ده زیاته کړه چې ترامپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموږ تحقیقات وموندل چې د روسیې حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسیې حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د سیسه جوړه کړې و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو لمخې کافي شواهد نشته چې وشي د ټرمپ د کمپاین غړي د په مجرمانه د سیسه کې لاس درلودلی وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر ویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبې په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
او سمې وربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای لا افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې د یو لوی او موثر مذاکراتي ټیم په جوړیدو تمرکز کړی.